د مینه پیغام.
خوبو ملګرو، موږ تاسو ته پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانه موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو. داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکل شان پروګرام وورو.
زما ملګرو، تاسو کم یو سیز دی چې تاسو روزانه استعمالوي خو تاسو د دې په باره کې بالکل سوچ نه کوي.
السلام علیکم ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زما او د هما د طرف نه د مینې او د خلوص ډک ډک سلامونه قبول کړئ. موږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ دا پروګرام به اورئ. او هما چې تاسو نه کم تپوسو کو، تاسو به خامخا په دې باندې سوچ او فکر کوئ. زما ملګرو، امینه یو ځل بیا موږ سره په پروګرام کې شامله ده. موږ هغې ته هم هرکلی وایو. موږ خوشحاله یو چې هغه موږ سره په دې پروګرامونو کې شرکت کوي او هغه به موږ له د هما د سوال جواب هم راکوي.
زما ملګرو، د خوشحالۍ خبره دا ده چې نن به موږ په خپل پروګرام کې یو بله کیسه اورو. نن به مونږ د یوې ځوانې ښځې په باره کې کیسه اورو. څوک چې ډېره موده پس خپل کور ته واپس راځي، نو کله چې هغه خپل کور ته واپس راشي، نو خلک به ورته هرکلی وایي که نه. نو مونږ سره اوسئ، تاسو به د دې په باره کې ډېر زر واورئ.
زما ملګرو، راځئ چې اوس د هغه سوال جواب په باره کې واورو کوم چې مونږ په شروع کې کړی و. امینه به مونږ ته د دې سوال جواب راکوي.
زما خویندو، تاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل مال بیا دعوت راکو او زه ډیره خوشاله یم چې تاسو سره مې دې پروګرام کې شرکت وکړو. زما ملګرو، داسې کوم سیز دی چې زموږ د بدن وزن زیاتوي؟ تاسو به ضرور دا معلوم کړی وي. دا اوبه دي. په ډېرو ملکونو کې هغوی د خپل خوراک لپاره یو فهرست ورکړی وي. هغوی هغه سیزونه خوري کوم چې هغوی ته د صحت لپاره ډېر زیات اهم ښکاري. هغوی اوبه څښل د خپل خوراک په دې فهرست کې شاملې کړي دي. زما ملګرو، دا ځکه چې اوبه یو عام سیز دی، موږ دې باره کې ډېر سوچ نه کوو، خو دا د انسان لپاره یو بنیادي ضرورت دی. او دې نه علاوه، ما په یو کتاب کې لوستی دي چې مونږ له هر ورځ اوبه څښل پکار دي او په ورځ کې ډېر ځله څښل پکار دي. زما ملګرو، اوبه په مایع سیزونو کې یو ډېر خاص سیز دی، کوم چې زموږ په بدن کې د اوبو مقدار برابر ساتي او خاص طور باندې په ګرمۍ کې. زما ملګرو، تاسو دا انتظار مه کوئ چې تاسو تږي شئ نو بیا به هله اوبه وڅښئ. یاد ساتئ چې روزانه د 8 نه تر 10 ګیلاسو پورې اوبه څښل پکار دي. که چېرې تاسو په ګرمو علاقو کې اوسیږئ، یا یوه ښځه امیدواره وي، یا ماشوم له پی ورکوئ، نو په داسې حالاتو کې زیاتې اوبه څښل پکار دي. که چېرې تاسو زیاتې اوبه نه څښئ، نو مایوسه کېږئ مه. روزانه کوشش کوئ چې د تېرې شوې ورځې نه لږ شان زیاتې اوبه وڅښئ. زما ملګرو، چای او کافي ستاسو د بدن نه اوبه ختموي، نو دې باره کې ډېر احتیاط کوئ. او شراب هم ستاسو په بدن کې اوبه کموي. ډېرو اوبو څښلو سره به ستاسو معده صفا وي او تاسو به د ډېرو بیمارو نه بچئ. خو دا خبره یقیني کوي چې تاسو کمې اوبه څښئ نو هغه دې صفا وي. که داسې نه وي، نو بیا تاسو د 15 نه تر 20 منټو پورې اوبه یشوئ. او دا د وړو ماشومانو دپاره ډېر ضروري دي چې یشیدلې اوبه وڅښي. د ماشومانو په بدن کې د لویو کسانو په نسبت د اوبو تناسب زیات وي. نو زما خویندو، د دې مطلب دی چې هغوی ته ډیر زر د اوبو کمی پیښیدای شي، او دې نه علاوه بدن ته د اوبو او نور داسې قسم مایاتو ضرورت وي، او دې نه علاوه بدن ته د کلکو غذاګانو یعنی خوراک هم ضرورت وي، خاص طور باندې د سبزیانو او د میوو. نو تاسو سبزیانې او میوې زیات استعمالوئ.
امینې، ستاسو ډیره مهرباني، تاسو خو ډیرې ښکلې خبرې وکړې. زما ملګرو، که چېرې ستاسو خوښه وي نو اوس په موږ یو ښکلې شان کې سای وورو.
زما ملګرو، نن به موږ تاسو ته د یوې ښځې کیسه کوو. څوک چې ډیر وخت پس د پلار کور ته د خپلې کورنۍ سره ملاوېدو د پاره لاړه. نو زما خویندو، تاسو دا کیسه ډیره په غور سره واورئ. موږ امید لرو چې دا کیسه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شي.
دا جینۍ د مور پلار یوه لور وه، او دا خپل کور ته واپس تله. د هغې زړه ډیر زیات خوشحاله و. هغه به یو ځل بیا غټې غټې ونې، ځنګلونه، د لارې خواته سره او سپین ګلونه وویني. هغه به شنه شنه چمنونه وویني، او د خپلې کورنۍ د خلکو آوازونه به واوري، او ورسره به میلو شي. کله چې دا هر څه هغه وویني، نو هغې ته به محسوس شي چې هغه بیا په خپل کور کې ده. هغه به په کور کې د سارو او د ګډو او بیزو آوازونه واوري، د ریجو، انګورو او د کوچو او مستو خوشبو به محسوس کړي. د دوی په کور کې به همیشه ډیره زیاته غلا وه، او د ګرمۍ په موسم کې به کور ډیر ښکلی یخو.
نو کله چې دا جینۍ هلته ورسېده، نو دې چې کله بل طرف ته سترګې واړولې، نو پلار یې د لرې نه وپېژندو. هغې د خپل ځان سره سوچ کولو چې زما پلار خو اوس بوډا شو، ځکه چې هغه ډېر په کلاره کلاره روان و. کله چې هغه نورم رانږدې شو، نو هغې د خپل پلار تورې سترګې او خندا ولیده، او ډېره زیاته خوشحاله شوه. هغه خپله لور ځان ته رانږدې کړه، او خپل لاسونه ترې تاو کړل. د هغې اوښکې وچې کړې او ښکلې کړه، او هغې لې تسلي ورکړه، ځکه چې ډیر کلونه پس دی میلو شوي و.
د هغې د پلار ویښته سپینو، او د هغه د عادتو چې کله به کېناستو نو په ناسته به اوده شو، او اوس د هغه یاداشت هم کمزوری شوی و، او په صحیح طریقې سره اورېدلی هم نه شو، او د ډېرو ورځو داسې د هغه طبیعت ښه نه و.
هغې جینۍ دا نه غوښتل چې هغه دا سوچ وکړي چې ګینې د هغې پلار کمزوری دی. الان کې هغې ته ډېرو کلونو داسې معلومه وه چې د هغې پلار نا جوړ او کمزوری شوی دی، او اوس خو د هغه صحت نورم خرابېدو. نو کله چې دی جینۍ بل طرف ته وکتل، د خپلې مور د راتلو آواز یې واورېدو. د هغې مور د قد نه مندرۍ وه، خو همیشه به ډېره تیزه تیزه ګرځېده، او زر زر خبرې به کولې، او خبرو سره به لاسونه هم خوځول، او د هغې سترګې به ډېرې ښکلې ځلېدې. د هغې بدن سخت او مضبوط و،
خو د هغې زړه د نامعلومه خوبونو او یوازې شپو په وجه د غم نه ډک او کمزوری و. د خپل درد په ټولو دپاره هغې د نورو خلکو ژوند ډېر ښه کړی و، او هغې به همیشه دا ښودنه کوله چې څه صحیح دي او څه غلط دي. نو دې جینۍ خپله مور ښکل کړه، او دې محسوس کړه چې د مور په مخې د بوډۍ والي نښې څرګندې شوې دي، او د هغې د مور نه ډېره ښکلې خوشبو راتله. د دې دومره ډېرو کلونو نه پس هم هغې کوشش کولو چې هر یو کس خوشحاله وساتي، او د هغې مور هم په صحیح طریقې سره اورېدې نه شو، او نه ورته زړې خبرې پوره یادې وې. د هغې زړه د نفرت او تریخوالي نه ډکو.
نو هغه جینۍ بل طرف ته وکته، او خپل ورور یې ولیدو. د هغه په ږیره کې هم لږ لږ سپین ویښته لګېدلي و. نو ورور خپله خور ځان سره جوخته ونیوه، او تسلي یې ورکړه. د یو نرم او کمزوري زړه په باوجود د هغې ورور اوس هم سخت غوسه نه ښکارېدو، او هغه د خپل زړه نرم والی د خپلو سختو خبرو په وجه باندې پټ کړی و. خو دا د هغې ورور، او هغې ورسره مینه کوله. د هغه سترګې لکه د یو بوډا سړي په شان ښکارېدې، لکه چې د کار نه ستړی شوی، او ډېر کارونه یې کړي، او د آرام دپاره ورسره وخت نه وي. نو د ډېرو کارونو په وجه باندې هغه ستړی شوی و، خو د سکون او د آرام دپاره ورسره بالکل وخت نه و.
نو په دی وجه باندې هغه یو سخت سړی جوړ شوی و.
نو زما ملګرو دا د هغه جینۍ کور و، او په کور کې ټول هر څه هماغه شان و لکه څنګه چې مخکې و. او هغې په خپلو سترګو سره خپل مور پلار، خپل رور او د هغې ټول ضرورتونه او تکلیفونه ولیدل. نو دغه شان هغه جینۍ سر ښکته کړی و او سوچ یې کولو چې هغه څه کولی شي، څنګه دی ټولو له تسلي ورکولی شي. هغې غوښتل چې د خپل پلار ستړي شوي بدن له آرام ورکړي، ځکه چې هغه ټول عمر د نورو خیال ساتلی و، کار او محنت یې کړی و. نو اوس د هغه لور غوښتل چې پلار له سکون او آرام ورکړي.
او د دې نه علاوه هغې د خپل پلار سره ډېره مینه کوله او غوښتل یې چې هغه د خپل پلار سره نږدې وي. هغې دا کوشش هم وکړ چې د خپلې مور ضرورتونه پوره کړي او د هغې مرسته او مدد وکړي. هغې غوښتل چې د خپل ورور لاسونه ونیسي او د هغه نه غوسه ختمه کړي، ځکه چې د دې په وجه باندې هغه ورځ په ورځ د مایوسۍ طرف ته تلو. هغې غوښتل چې د هغې ورور ته تسلي او خوشحالي میلو شي.
زما خویندو، زما پوره یقین دی چې تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې د هر یو کس دا خواهش وي چې هغه د خپلو مینهناکو خلکو نه درد، غم او خفګان لرې کړي او غواړي چې د هغوی مسلې او تکلیفونه ختم شي. خو یاد ساتئ چې موږ زړونه نه شو ټیک کولی.
نو زما ملګرو، بیا موږ څه کولی شو؟ کلای مقدس موږ ته دا ښودنه کوي چې خپل زړونه مالې خدای ته کولو کوي. د دې مطلب دی چې هغه ته د خپلو ضرورتونو په باره کې ووایئ، هغه ته تاسو هر څه ویلی شئ. مونږ خو صرف دا سوچ کوو چې مونږ صرف خپل نیک کارونه خدای پاک له ورکولی شو، او کمې تحفې چې هغه مونږ له راکړي دي، او خاص خوبۍ، خپلې پیسې او یا خپلې قربانۍ مونږ مالی خدای له ورکولی شو. خو زما ملګرو، یاد ساتئ چې خدای پاک غواړي چې مونږ خپل تکلیفونه، فکرونه، دردونه او یاره هم هغه له ورکو.
زما خویندو، آیا تاسو دا سوچ کولی شئ چې خدای پاک زموږ دردونه او تکلیفونه هم اغستل غواړي؟ دا هغه سیزونه دي کم چې موږ د پاره پرې خودل ګران دي، او نه موږ دا اقرار کوو چې په موږ کې دا سیزونه موجود دي. موږ ډیر په فخر او خوشحالۍ سره ښه سیزونه خدای پاک له ورکولی شو. خو خدای پاک له خپل تکلیفونه او دردونه ورکول؟ نه، بالکل نه. موږ خو همیشه غواړو چې دا په خپل زړه کې پټو ساتو، چرته چې هیڅوک هم دا نشي لیدی او نه ورته زموږ د دې کمزورو په باره کې پته لګي. زما ملګرو، دا زموږ د پاره ډیره ګرانۍ چې موږ خپله یاره او فکرونه پرېږدو. موږ غواړو چې په خپله د دې حل روباسو. خو خدای پاک، څوک چې زموږ آسماني پلار دی، هغه ته معلومه ده چې زموږ زړه د درد او تکلیفونو نه ډک دی. نو پکار دی چې دا زموږ د زړه نه لرې شي. خدای پاک په خوشحالۍ سره دا زموږ نه لرې کوي، او دا خدای پاک داسې قبلی لکه څنګه چې هغه یو نیک کار یا یو قربانی قبلی.
زما ملګرو، خدای پاک ولی دا هر څه زموږ د پاره کوي؟ کلام مقدس وایي چې مالی خدای با د خپلو خادمانو د پاره کفاره ورکی. تاسو ته پته ده چې د کفاره یعنی د فدیې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی بدلول، یعنی د ناکامۍ نه بچ کول او د غلامۍ نه آزادول. حضرت داود بادشاه په 28 زبور شریف کې او د هغې په 8 آیات کې فرمایلی دي، خپل زړه د مالی خدای په وړاندې کولو کوي، خدای پاک زموږ پناهګاه دی. د دې مطلب دی که موږ خدای پاک ته خپل تکلیفونه او دردونه وړاندې کوو یا هر څنګه خراب حالات ورته وړاندې کوو، نو هغه په خوشحالۍ سره دا زموږ نه اخلي او دا په یو ښکلي سیس کې بدلی.
او دا د خدای پاک کار دی، دا صرف خدای پاک کولی شي. په صلیب باندې عیسی مسیح د دې بدلون دپاره مړ شو. کله چې عیسی مسیح مړ شو، نو هغه زموږ د ګناه نه ډک زړونه واغشتل او دی پاک کړل. درې ورځې پس هغه بیا را ژوندی شو، ځکه چې عیسی مسیح خدای دی. هغه په مرګ فتح ومونتا. په سولۍ باندې د عیسی مسیح مرګ موږ له د تل ژوند راکو.
کله چې په سولۍ باندې موږ د عیسی مسیح قرباني قبلو، نو بیا زموږ ګناهونه د همیشه دپاره ختمیږي. د دې په وجه چې کله موږ مړه شو، نو بیا به موږ د خدای پاک سره په آسمان کې د تل دپاره ژوند تیرو. کلام مقدس د یوحنا په 20 باب او یو دیر شما یاد کی دیر خکولی خبری کئی نو رازی چی دا باورو زما خوری تا زمون دا پار دا تلاوتو کئی
دیر خدا پدی کی ویلی شیوی دی کلام مقدس دی دا پار اولی کلی شو چی خلق پدی ایمان روڑی چی عیسی هم مسیح دی یعنی دا خدای زوی او دا ایمان روڑو پا وسیلا دا هغه پنوم ژوندون اولارای کله چې مونږ خپل تکلیفونه مالک عیسی مسیح له روړو نو هغه مونږ له خوشحالي راکئ. کله چې مونږ خپل درد هغه ته وړاندې کو نو هغه مونږ له تسلی راکئ. هغه دا ځکه کوي چې هغه عظیم خدای پاک دی او د هغه خوشحالي دا ده چې زمونږ مدد وکړي.
نو زما ملګرو اوس په هغه کیسې طرف ته لاړ شو. بیا هغه جینۍ خپل سر اسمان طرف ته اوچت کو او د خپلې کورنۍ درد یې د قربانۍ په تور خدای پاک له ورکو. هغې ته معلومه وه چې خدای پاک هغه هر څه کولی شي کوم چې انسانان نشي کولی. خدای پاک د هغوی درد په خو کې بدلولی شو. زما ملګرو تاسو چې دا کومه کیسه یې واورېده دا په حقیقت کې زما د ملګري کیسه ده. دا د هغې د مور پلار او د رور کیسه ده. موږ ته معلومه ده چې د خپلو مینهناکو خلکو د زړه نه درد او غم څنګه لرې کولی شو، خو ولې موږ داسې نشو کولی او نه تاسو داسې کولی شئ. صرف او صرف خدای پاک یو داسې ذات دی څوک چې ستاسو درد په خوشحالۍ کې بدلولی شي.
زما خویندو، خدای پاک تاسو په خپلو لاسونو کې نیول غواړي. ولې تاسو په هغه باندې داسې یقین نه کوئ لکه څنګه چې موږ په خپل دنیاوي پلار باندې یقین کوو چې هغه به موږ حفاظت سره په خپلو لاسو کې ونیسي؟ خدای پاک په صبر سره ستاسو د یقین په انتظار کې دی او په دې انتظار کې دی چې تاسو په حفاظت سره په خپلو لاسو کې ونیسي. زما خویندو، راځئ چې خپل زړونه او د خپلو زړونو درد او یره خدای پاک له ورکو. راځئ چې خپل ځانونه خدای ته وسپارو چې زمونږ خیال وساتي. په ما یقین وکئ چې خدای پاک دا هر څه کولی شي. راځئ چې اوس مونږ ټول په شریکه دعا وکړو، خپل درد او غم خدای پاک له ورکو.
خوږه خدایا، مونږ له طاقت راکا چې خپل درد او تکلیفونه د یو قربانۍ په تور باندې تاله درکو. مالک خدای، موږ ستا شکر کوو چې ته زموږ دردونه په خوشحالۍ کې بدلې. موږ ستا دې دپاره هم شکر کوو چې ته زموږ حفاظت او ساتنه کې او موږ سره مینه کې او موږ په خپل غیږ کې په حفاظت سره نیسي. دا هر څه غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین،
آمین. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې صرف دې پاک دی څوک چې ستاسو درد او تکلیف په خوشحالو کې بدلولی شي. خود دې په باره کې یو لمحې د پاره سوچوکئ. خدای پاک تر هغه وخته پورې مونږ نشي بدلولی تر څو چې مونږ په مکمل تور باندې خپل ځان د هغه لاسونو ته ونسپارو. مونږ واورېدل چې خدای پاک په صبر سره ستاسو د یقین په انتظار دی. هغه په دې انتظار کې دی چې تاسو حفاظت سره په خپلو لاسو کې ونیسي. خو خدای پاک یو داسې ژوند غواړي کوم چې مونږ هغه ته وسپارو.
زما رونه او خویندو، په مونږ کې ډېر خلک داسې شته چې دا محسوسوي چې هغوی نیک کارونه کوي، نو هغوی ته د خدای پاک ضرورت نشته. نو آیا ستاسو په ژوند کې داسې څه شته کوم چې تاسو پرېښودی نه شئ؟ نو اوس هم هغه وخت دی چې تاسو دا هر څه پرېږدئ او خپل ژوند په پوره تور باندې خدای پاک له ورکئ. نو اوس به موږ یو ځل بیا د امینې طرف ته لاړ شو او د هغې نه به یو ښکلی شانتي نظم واورو. زما یقین دی چې دې خبرونه به تاسو ته ډېره تسلي ملو شي او دا خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي.
زما ملګرو، آیا تاسو خپل ټول ژوند خلاصونکي ته سپارلی دی؟ آیا تاسو خپل ټول ژوند هغه ته سپارلی دی؟ آیا تاسو د خپل ژوند هر حصه ورته سپارلی ده یا تاسو د خپل ژوند څه حصه ورته نه دي سپارلی؟ آیا تاسو خپل بدن او خپل روح هغه ته سپارلی دی؟ آیا تاسو خپلې طریقې او خپل مرضی هغه ته سپارلی ده؟ آیا تاسو هغه خواته راځئ، خپل ځان ورته سپارئ او پدې قائم پاتې کیږي. مالک خدایا مونږ ستا حمد او ثنا وایو. مالک خدایا مونږ ستا نه دعا غواړو. زمونږ واقعي همدا مطلب دی چې ته مالک یې او مونږ خوره. مونږ ډېر کمزور یو، خو که خدای زمونږ زړونو ته نظر کی نو هغه به پدې کې څه ومومي؟ آیا هغه به یو داسې ژوند ومومي کوم چې خدای ته پوره سپارلی شوی وي، یا یو داسې ژوند چې خود غرضه وي؟ آیا هغه به د ګناه او جرم نه ډک ژوند ومومي، یا یو داسې ژوند چې خدای ته نه خوشاله وي؟ ای خدایا، زه غواړم چې یو داسې ژوند تیر کړم چې ته ترې نه خوشاله شي. زما ملګرو، ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟
زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. مونږ امید لرو چې دا به ستاسو ډیر خوښ شوی. خو د پروګرام ختمېدو نه مخکې راځئ چې مونږ ټول دعا وکړو. اے مالک خدایا، مونږ ستا شکر کوو چې تا مونږ د خپل کلام پرولو د پاره غوره کړی یو. خدایا، مونږ د خپل اوریدونکو د پاره تا نه سوال او منت کوو چې دا غي څه قسمه مشکلات، تکلیفونه او غمونه نو هغه لرې کا. یا الله، زمون پرونو خویندو باندې خپل فضل او رحم وکا. دا ټول د وازستا په پاک نوم کې غواړم. آمین.
آمین. زما ملګرو، کچری تاسو مونږ سره رابطه کول غواړی او مونږ له خپل مشوره را کول غواړی، نو په دې پته باندې تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ. زمونږ پته دادا،
زمونږ د ټلیفون شمیره دادا 00150052 50 سلور 1050 سلور، یعنی 00145025415 0544.
که تاسو مونږ نه څه سوال وي یا تپوس کول غواړئ، نو تاسو مونږ سره په دې نمبر باندې خبرې کولی شئ. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ، او یا د روحاني سندرونو مزه اخیستل غواړئ، او یا نوي نوي کتابونه لوستل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاويږي www.pashtoradio.org/.net. او زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعه د پاره او ستاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاويږي. د دې ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org.
زما ملګرو، تاسو ته یاد دی چې مونږ نن د سپه بار کې کیسه وریده؟ په دې کیسه کې نن مونږ وریدل چې خدای پاک مونږ بدلی، او صرف هغه داسې کولی شي. کله چې زه په کلام مقدس کې د فیلیپیانو دریم باب 13 او 14 آیات لولم، نو ماته دینه ډیره حوصله ملاویږي. په دې کې خدای پاک فرمایي چې کم سیزونه رستو پاتې شو هغه هیروم، او د روانو سیزونو د پاره په مخه د مقصد په طرف په منډیم چې هغه انعام حاصل کم چې د کم د پاره چې مونږ خدای پاک مونږ د عیسی مسیح په وسیله اسماني ژوند ته بللیو.
زما خوږو ملګرو، کچری تاسو خدای پاک له اجازت ورکي چې هغه تاسو بدل کی، نو بیا تاسو هم دا خواهش او امید لرلی شئ. تاسو هغه سیزونه هیرولی شئ کم چې رستو پاتې شو. څومره د حوصلې نه ډکې خبرې دي. نو هم دې ښکلی شان پیغام سره موږ تاسو نه اجازت غواړو. خدای پاک تاسو خاط او آباد ساتي. د الله پامان.
د الله پامان.